آج ویو 360 میں کیا پاکستان میں اسلامک بینکنگ واقعی سود سے پاک ہے؟ پاکستانی سینیٹرز ملک کے اسلامی مالیاتی اداروں میں مزید شفافیت کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. دنیا بھر میں اور خصوصاً پاکستان میں گزشتہ 3 دہائیوں سے اسلامک بینکاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ایک امریکی فائنینشیل میگزین گلوبل فائنینس کے مطابق دنیا کے 80 سے زیادہ ملکوں میں اسلامی مالیاتی ادارے موجود ہیں اور اسلامی بینکنگ انڈسٹری کا حجم 39 کھرب ڈالر کا ہے, جس میں پاکستان کا حصہ صرف 2% ہے. لیکن پاکستان میں حالیہ برسوں میں اسلامی بینکاری کو روایتی بینکاری سے زیادہ مقبولیت اور بزنس ملا ہے. اس ترقی کی کیا وجوہات ہیں اور کیا اسلامی بینکاری کا نظام مذہب کے نام کی وجہ سے عوام میں زیادہ مقبول ہو رہا ہے؟ پاکستان میں یہ نظام روایتی بینکاری سے کتنا مختلف ہے اور کتنا شرعی؟ کیونکہ حال ہی میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بتایا گیا کہ عوام کے ساتھ اسلامی بینکاری کے نام پر فراڈ ہو رہا ہے. آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بحث کریں گے. ویئر اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبریں, تجزیے, تبصرے اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے آ سکتے ہیں. گزشتہ ماہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں ملک میں اسلامی بینکوں کی طرف سے کمرشل یا روایتی بینکوں کے مقابلے میں زیادہ شرع سود لینے کا انکشاف ہوا. کمیٹی کے چیئرمین سلیم مانوی والا کا کہنا تھا کہ اسلامی بینکاری میں قرض لینے پر 25 سے 30% شرع سود لیا جاتا ہے, جبکہ روایتی یا عام بینک صرف 20% چارج کرتے ہیں. اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان میں روایتی بینکوں کا حصہ 75%, جبکہ اسلامی بینکوں کی مارکیٹ کا حجم اس وقت 25% ہے. مرکزی بینک کے مطابق ملک میں صرف 5 اسلامی بینکس ہیں اور کچھ روایتی بینکس بھی اسلامی بینکنگ کی پروڈکٹس آفر کر رہے ہیں. پاکستان میں اسلامی بینکوں کا کہنا ہے کہ وہ سود سے پاک بینکاری کرتے ہیں, لیکن حال ہی میں خزانہ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں اسلامی بینکوں کے قرضوں پر منافق اور روایتی بینکوں سے زیادہ قرار دیا گیا. اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے اسلامک بینک میزان بینک کے پریزیڈنٹ اینڈ سی ای او عرفان صدیقی ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. ان سے اسلامی بینکوں کے منافع اور سینٹ کی کمیٹی کے اعتراضات پر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ عرفان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. کیا سینٹ کی کمیٹی کا یہ کہنا کہ اسلامی بینک شرع سود لے رہے ہیں درست ہے؟
السلام علیکم اسد جی, میں نے سنا آپ کی ریکارڈنگ. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اسلامک بینکس جو 5 بینکس ہیں تقریباً آن ایوریج 25-30% چارج کر رہے ہیں, وہ آئی تھنک اس میں کچھ ڈیفینیٹلی سلیم انویر والا صاحب کو کچھ غلط کہیں سے کمپلینٹ ضرور ملی ہوگی. اینڈ از کمپیئرنگ اٹ وتھ 20% ایز اے کنونشنل بینچ مارک. تو یہ بینچ مارک جو ہے یہ اتنا وائڈ نہ کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے, وہ تو آبویسلی مارکیٹ کی فورسز اس کو آؤٹ کر دیں گی. تو آئی تھنک یو شوڈ, وہ جو ہماری تھنکنگ ہے وہ یہ کہ ہمارا جو فائنینسنگ ریٹ ہے جنرلی وہ کنونشنل بینک سے نسبتاً کم ہوتا ہے, زیادہ نہیں لیکن 0.5% 0.25% کم رہتا ہے, بیکاز ہمارے پاس جو آلٹرنیٹیو آپشنز ہیں ٹو انویسٹ ان گورنمنٹ سیکیورٹیز وہ لوور ریٹ پہ ہوتے ہیں. تو میرے سامنے ایک ٹیبولیشن میں نے آپ کے اس کے لیے نکلوایا تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہم جب سکوک میں انویسٹ کرتے ہیں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں, تو اگست کے مہینے میں 1 ایئر سکوک پہ اسلامک بینک کا کٹ آف آیا تھا 15.99%, سمجھے 16%, اور کنونشنل کا جو ٹی بل تھا وہ 17% ہوتا. تو پورا 1% کا اسلامک بینک کو کم ملتا ہے. جب ہمیں کم ملتا ہے so obviously we would try to go to the corporate sector, to the commercial sector, to SME, to consumers, and obviously park our money there and earn a better yield. Isi tarah jo 3 saal ka sukuk tha usme differential aur zyada wide tha. Hamara islamic sukuk was 15% versus conventional of 16.16%.
لیکن عرفان صاحب سکوک پہ تو شکایت نہیں ہے کسی کو, سکوک تو آپ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو کتنی پروڈکٹس آپ لیتے ہیں کتنی نہیں لیتے ہیں دیٹس بٹوین بینک اینڈ دی گورنمنٹ میں بھی, لیکن کنزیومر کی شکایت جو ہے اس پہ بات کر رہے ہیں.
جی جی, میں آپ کو ریلیٹ اس لیے کر رہا ہوں
جی
کیونکہ بیلنس شیٹ میں تقریباً ہر بینک کا تقریباً آدھے پیسے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں لگے رہتے ہیں. جو اسلامک بینک میں بھی وہی فارمولا ہے اور کنونشنل بینک میں بھی وہی ہے. تو ہم سکوک میں لگاتے ہیں, وہ پی آئی بیز میں لگاتے ہیں. تو اگر ہمارا rate of getting return from government is 1% or even 2% lower than the conventional counterpart, तो हमारी जो ज्यादा चाहत होगी कि हम कंज्यूमर मार्केट में इसको डिप्लॉय करें।
जब कंज्यूमर मार्केट में बहस किसी और तरफ जाएगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट को भी एड्रेस करते चलें। कंज्यूमर्स के लिए बचता कितना है? बैंक्स तो सारा का सारा गवर्नमेंट को, चूंकि सिक्योर है सबसे ज्यादा, उन्हीं को देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, और उसी के अगेंस्ट बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी हमें शायद पिछले कई सालों में खासतौर पर इस्लामिक बैंक्स की कितने फोल्ड्स इंक्रीज हुई है, आप बेहतर बता सकते हैं
कितनी क्या इंक्रीज हुई है,
कितने फोल्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है? मैं तो सिर्फ 2023 का देख रहा था कि 100% इंक्रीज है प्रॉफिटेबिलिटी।
वो जो आपका जो काइबर या डिस्काउंट रेट जो बढ़ा है, तो वो तो पूरे ऑब्वियसली पूरी मार्केट के लिए सेम अप्लाई करता है ना। स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट एक ही है, और अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का एक चाहत भी है कि भाई मिनिमम 50% ADR रहे, एसेट डिपॉजिट रेशियो आई डिपॉजिट का 50% कम अज कम फाइनेंसिंग में करें, तो वो मिजान तकरीबन उस लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह है कि 50% गरीबी रहता है वो। तो जो पैसे हम जो लेंड करते हैं, जो फाइनेंसिंग करते हैं मार्केट में, उसके जस्ट टू कम डायरेक्टली ऑन दैट टॉपिक, जो आप कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, तो हमारा कंज्यूमर, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर प्रोवाइडर्स इन फाइनेंस प्रोवाइडर इन द कंट्री। मतलब कारजारा का पोर्टफोलियो भी हमारा वन ऑफ द हाइस्ट है, मे नॉट बी द हाइस्ट बट वन ऑफ द हाइस्ट। इसी तरह हाउसिंग का भी है, अब हमने मोटरसाइकिल फाइनेंसिंग शुरू की है। इन सब के रेट जो है वो कन्वेंशनल से अगर आप एवरेज देखें तो उनसे कम है, और आजकल जो हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं कंज्यूमर साइड में वो काइबोर से भी निस्बतन कम पे फाइनेंस कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल हु बेनिफिट फ्रॉम द इस्लामिक फाइनेंस। इसी तरह आप एसएमई और कमर्शियल में जाएं, एसएमई में देयर इज दिस दिमाग में लोगों के होता है कि भाई वो तो काइबोर प्लस 10 चार्ज होता है मार्केट में, काइबोर प्लस 15 चार्ज होता है। हमारा एसएमई का पोर्टफोलियो भी आई थिंक इट बी विद इन काइबोर प्लस 2%।
लेकिन इरफान साहब, एक सवाल बड़ा आम सवाल है, मैं फाइनेंशियल डिस्कशन से हट के या जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बिजनेस की डिस्कशन की होती है उससे हट के, एक आम सारिफ को जब हम ये बताते हैं कि इस्लामी बैंक जो हैं वो सूद नहीं लेते, तो ये मरकजी बैंक के जो बेसिक मिनिमम रेट है, जो पॉलिसी रेट है, अगर उसके आसपास ही ये सारा कुछ डिसाइड होगा तो आपका क्या फॉर्मूला है? बिकॉज वो तो सूद के लिए जो कन्वेंशनल बैंक्स है वो उसको बेस के तौर पे फॉलो करते हैं, इस्लामिक बैंक्स क्यों फॉलो करते हैं?
वेरी गुड क्वेश्चन, बट दिस इज द वेरी जनरल मिसअंडरस्टैंडिंग। नहीं, काइबोर जो है ना बेंचमार्क एक है, वो हमारे जो शरिया बोर्ड के ऑनरेबल चेयरमैन है जस्टिस तकी उस्मानी साहब, उन्होंने एक सेमिनार में ये बताए थे कि भाई जिस तरह आप पानी की बॉटल लेते हैं तो वो लीटर्स में मेजर होती है, और आप एक अल्कोहल की बॉटल लेते हैं तो वो भी लीटर्स में मेजर होती है। इट डजंट मीन कि अगर आप बेंचमार्क यूज कर रहे हैं तो बेंचमार्क वुड मेक इट इंटरेस्ट। ऑल काइबोर इज सेइंग इज दैट इट इज अ रेट ऑन विच बैंक्स आर विलिंग टू टेक रिस्क ऑन ईच अदर। सो वो इसको हमें इंटरेस्ट और सूद से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये तो दिस इज अ बेंचमार्क फॉर्मूला, उससे वो हरगिज ना मुनाफा सूद बनता है ना सूद मुनाफा बन जाता है।
तो क्या हम ये कह रहे हैं कि पैकेजिंग का फर्क है सिर्फ?
नहीं, पैकेजिंग का फर्क नहीं है। देखें, एक अगेन इकोनॉमिक्स की एक है लॉ ऑफ आर्बिट्राज, कि अगर कोई भी चीज आप बहुत सस्ती बेचेंगे तो आप आउट ऑफ बिजनेस चले जाएंगे, और बहुत महंगी बेचेंगे तब भी आउट ऑफ बिजनेस चले जाएंगे। तो एवरीथिंग हैज टू बी विदिन अ सर्टेन पैरामीटर्स। तो ये जो पैरामीटर्स है ये एक मेजरमेंट फॉर्मूला है, इट डज नॉट मेक इट इंटरेस्ट और सूद और रिबा।
So, ये जो पैरामीटर्स हैं इन पे और भी इरफान साहब बात करते हैं, लेकिन सलीम मानवीवाला साहब से, जिनकी तरफ से ये, जिनकी कमेटी की तरफ से ये एतराजात उठाए गए, उनसे मैंने कुछ देर पहले बात की और उनसे यही जानने की कोशिश की कि इस्लामिक बैंकारी में ज्यादा मुनाफे के केसेस पे जो आप बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा एतराज है क्या? क्या वो पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकारी को इस्लामिक बैंकारी ही नहीं समझते, और पाकिस्तान के इस्लामिक बैंक जो है वो सूद जब बुरे लेने का कहते हैं तो उसमें किस तरह से वो इसको दिफा करते हैं इसका, या किस तरह से इसको लेबल कर रहे हैं? लेट्स हैव अ लुक एट
दैट। इस्लामिक बैंकिंग का जहां तक मुझे नॉलेज है, उसकी बेसिक चीज ये है कि ना सूद लें ना सूद दें, बट पाकिस्तान में इस्लामिक बैंक वो काम कर रहे हैं, सूद ले भी रहे और सूद दे भी रहे, बट डिफरेंस ये है कि वो सूद का नाम नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस का नाम है, वो डिफरेंट अदर दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और उस एम्बिट में दे आर चार्जिंग मोर देन दी कन्वेंशनल बैंक रेट्स। डिपॉजिट पे भी वो लोगों को कम पैसे दे रहे हैं, और और लेंडिंग जो कर रहे हैं उसमें जो वो प्रॉफिट ले रहे हैं अंडर द नेम ऑफ इंटरेस्ट, वो भी आम बैंकों से ज्यादा है। तो ये किस किस्म की इस्लामिक बैंक है, मेरा सिर्फ ये ऑब्जेक्शन है।
तो कितने इस्लामिक बैंक हैं मुल्क में जो ये ज्यादा शरे मुनाफा या सूद ले रहे हैं आपके ख्याल में? सिर्फ वो वाले जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं या सभी के सभी बैंक्स जो हैं आप समझते हैं कि इसमें हैं?
अब तो देखें सब बैंकों ने इस्लामिक बैंकिंग शुरू कर दी है। वो जो पहले कॉन्सेप्ट था ना कि सिर्फ इस्लामिक बैंक ही थे, अब वो नहीं रहा। अब ऑल बैंक हैव इस्लामिक बैंकिंग ब्रांचेस, तो सारे बैंक अब इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं।
तो अभी जिस तरह से पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग या दुनिया भर में हम देखते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग में जो इजाफा हुआ है कंटिन्यूसली, एक एक ग्रोथ जो इस्लामिक बैंक की है वो कन्वेंशनल बैंक्स की नहीं है, क्या इसकी वजह बैंक्स इन बैंक्स की सर्विसेज भी तो हो सकती हैं या कोई और वजह है?
देखिए बेसिकली तो वजह यह है कि लोग जो सूद से पाक काम करना चाहते हैं और जो सूद में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते वो लोग इस्लामिक बैंक की तरफ गए हैं, जो कि अच्छी बात है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इस्लामिक बैंकिंग के मॉडल को आप मिसयूज करें और उस पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें, और वजह शिफ्ट करने की इस्लामिक बैंकिंग की ये हो बैंकों की कि क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है और ज़्यादा हमें रिटर्न ऑन द मनी मिलता है तो हम इस्लामिक बैंकिंग क्यों ना करें, हम फॉरगेट अबाउट। और रेगुलेशन इस्लामिक बैंकिंग पे स्टेट बैंक का बहुत कम है, लाइक मिनिमम डिपॉजिट रेशियो टू लेंडिंग कोई नहीं है, खुली छुट्टी है आपको, आप जो मर्जी आए करते रहे। तो जो रेगुलेशन नॉर्मल बैंकों पे और कन्वेंशनल बैंकिंग पे अप्लाई हो रहा है वो इस्लामिक बैंकिंग में नहीं है। तो बैंक्स हैव मोर फ्रीडम टू डू व्हाट दे वांट टू डू इन इस्लामिक बैंकिंग देन कन्वेंशनल बैंकिंग।
तो आपकी कमेटी में ये बात हुई कि अवाम के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो स्टेट बैंक इस मामले को देख रहा है क्या रेकमेंड कर रहे हैं आप स्टेट बैंक को इस मामले में?
स्टेट बैंक ने ये कहा है कि वो हमें प्रेजेंटेशन करेंगे। नाउ वी आर वेटिंग नेक्स्ट वीक फॉर द स्टेट बैंक द सेंट्रल बैंक टू गिव अस प्रेजेंटेशन कि हाउ द इस्लामिक बैंक इज परफॉर्मिंग एंड why Islamic banking is more preferred by the bankers than the conventional banking.
तो आप समझते हैं ओवरऑल जो इस्लामिक बैंकिंग का सिस्टम है पाकिस्तान में वो बाकी दुनिया से कंपेयर करते हुए उसी पैटर्न पे उन्हीं रिवायात पे काम कर रहा है या ये मुख्तलिफ है बाकी दुनिया के इस्लामिक बैंकों से?
देखिये हमने अभी मलेशिया के साथ कंपेरिजन किया है और बिल्कुल मुझे तो लगता है कि हमारा मॉडल ही डिफरेंट है, और एक्चुअली हमारा मॉडल कोई है नहीं। बेसिकली कोई उस पर रेगुलेशन नहीं है, कोई उस पर स्टेट बैंक का फॉर्मेट नहीं है कि आपने इस तरह करनी है इस्लामिक बैंकिंग, कोई उस पर प्रॉफिट पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई उसके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट आप जो प्रॉफिट है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा नहीं है दूसरे मुल्कों में।
इरफान सिद्दीकी साहब आपने सुना जो सलीम मांडवीवाला के कमेंट्स थे, आप किस तरह से जवाब देंगे उसमें?
जी देखिए सलीम साहब इज अ गुड फ्रेंड एज वेल, आई विल प्रोबब्ली गो एंड एक्सप्लेन इट टू हिम एज वेल। इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान में फुल्ली रेगुलेटेड है, वो जो कह रहे थे ना रेगुलेशन नहीं है, वो मेरे ख्याल से स्टेट बैंक के जब लोग जाके उनको प्रेजेंटेशन करेंगे तो आई एम श्योर ही इज माशाल्लाह लर्नड पर्सन, ही विल एग्री विद देम। We are regulated twice. हमारे एक नॉर्मल रेगुलेशन हमारे पर होते हैं जो सारे कन्वेंशनल बैंक में भी लगते हैं, हमारे सारे रेशोज उसी तरह गवर्नर होते हैं। उसके अलावा there's a Sharia governance framework as well, जिसके अंदर हम आते हैं। तो जो चीज़ें कन्वेंशनल बैंक पर है कि हमारा ADR रेशो क्या होना चाहिए या कितना होगा,
तो ये मिनिमम डिपॉजिट रेशो जो उन्होंने रेज किया वो आप पे एप्लीकेबल होती है?
जी वो एक्चुअली एप्लीकेबल तो किसी बैंक पे भी नहीं होती, उसको गवर्नमेंट ने भी है की हुई है कि अगर आपका 50% से कम अगर आप फाइनेंसिंग करेंगे तो यू विल बी सब्जेक्ट टू इंक्रीमेंटल टैक्स। तो आप बेशक कम करें ज्यादा करें उसका स्टेट बैंक उतना माइक्रो मैनेज नहीं करती है, लेकिन एज अ पेनल्टी अगर आप कम लेंडिंग करते हैं तो आपके ऊपर वो इंक्रीमेंटल टैक्स लगाते हैं विच इंसेंटिवाइज द बैंक टू लेंड मोर। तो उसका रूल ये है कि अगर 50% से कम हो तो आपके ऊपर 10% इंक्रीमेंटल टैक्स लगेगा। तो वो इस्लामिक बैंक से भी अप्लीकेबल है, कन्वेंशनल बैंक से भी अप्लीकेबल है। तो वही रेगुलेशन उन पे भी आते हैं, हम पे मजीद आते हैं of Sharia compliance, there's a department which controls this as well. So regulation हमारे बिल्कुल वही है. और दूसरा आपको ये बताऊं कि जो ये कह देते हैं कि ना सूद लें ना सूद दें
जी,
तो उसका मतलब नहीं है कि ना प्रॉफिट लें ना प्रॉफिट दें. बिकॉज ऑब्वियसली कोई अगर बिजनेस कर रहा है, इस्लामिक बैंकिंग इज नॉट ए चैरिटी. आई थिंक वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दिस इज अ बिजनेस मॉडल. देयर आर लॉट ऑफ बैंक्स व्हिच आर डूइंग दिस इन द वर्ल्ड एंड दे आर प्रोग्रेसिंग एज वेल. और हम उसको अगर नहीं माने तो दैट्स ऑब्वियसली फिर हमारा ही मसला है वो, तो कि भाई हम मानने के लिए तैयार नहीं है.
इरफान साहब, इस पे मैं एक और ओपिनियन भी शामिल करना चाहूंगा और हम इसको इसके डिस्कशन को उस तरह से आगे बढ़ाते हैं. मायरे मईशत और उस्ताद हाशिर इब्न इरशाद इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मआशियात के मजामीन पढ़ाते हैं, इस्लामिक बैंकिंग पे उनकी भी ग्रिप है. हाशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का. जो अभी हम बहस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकारी में मुनाफे का तस्वुर है क्या और ये सूद से कैसे मुख्तलिफ है, इरफान साहब उसके जवाब दे रहे हैं, वो भी पैरेलल हैं, जो आप इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर?
जी, ये बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि प्रॉफिट के स्पेलिंग जो है वो इंटरेस्ट के स्पेलिंग से मुख्तलिफ है ना, आपको पता तो है. ये इस लिहाज से तो बहुत मुख्तलिफ है. अब इसके अलावा इसमें क्या इख्तलाफ है वो मुझे नहीं पता, ना मैं उसको जानता हूँ. इस्लामिक बैंकिंग जो है, आपको अगर याद हो तो ये शरिया कोर्ट के एक डिसीजन के नतीजे में पाकिस्तान में वजूद में आई, और जिस डिसीजन के नतीजे में वजूद में आई, उस डिसीजन को देने वाले लोग और उनके पूरी फैमिली जो है वो तकरीबन तमाम शरिया बोर्ड्स पे उस वक्त भी मौजूद थी और आज भी मौजूद. तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कभी किसी ने एड्रेस नहीं किया कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ. दूसरा सवाल बहुत सादा सा है, मतलब अगर आप किसी भी इस्लामिक बैंकर से पूछ लीजिए कि उनके बैंक से कोई भी प्रोडक्ट जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल फ़ायदा उठाता है या उसमें एज अ कस्टमर इन्वॉल्व होता है, तो उसमें और एक कन्वेंशनल बैंक के कस्टमर में क्या फ़र्क है, या उस कन्वेंशनल बैंक के कस्टमर और कंज्यूमर बैंक के कस्टमर को कौन से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं या कौन सा एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है, या इंट्रिंसिकली उस वैल्यू के अंदर क्या फर्क है जो वैल्यू प्रोपोजिशन जो है इस्लामिक बैंक पुट अप कर रहा है.
इरफान साहब साथ हैं, मैं उनसे इसी जो आपने अभी क्वेश्चन रेज किया, लेट मी ट्राई टू गेट दिस आंसर्ड. इरफान साहब, आप सुन पाए हाशिर साहब को? उनका कहना यह है कि ज्यादा फर्क को फर्क नहीं है, अदर देन उनका तो ख्याल है सिर्फ स्पेलिंग्स का फर्क है. और इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं कि दोनों सार्फिन जो है वो क्या उनके पास प्रॉफिट या लॉस अगर हम देखते हैं या किसी भी मामले में उनको फायदा या नुकसान है, तो वो क्या है इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंक कंज्यूमर्स में?
देखिए, इनके उसका कोई लॉजिकल जवाब देना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा जो ये बात कर रहे हैं. ऑल आई विल से कि देखिए, हर चीज के लिए एक फेथ होता है. आप अमेरिका में बैठे हुए, वहाँ पर एक ज़िबिया गोश्त ही मिलता है, एक नॉन ज़िबिया भी गोश्त मिलता है. कुछ लोगों का ख्याल है कि दोनों खाने में कोई फ़र्क नहीं है, तो वो अपने फेथ पे जाते हैं, वो दूसरे लोग अपने फेथ पे जाते हैं. जिस तरह मैंने कहा था कि लॉ ऑफ आर्बिट्राज में अगर प्रोडक्ट में अगर फाइनेंशियली डिफरेंस होगा, मेजर डिफरेंस होगा, तो बाय डेफिनेशन इट विल फेल. बाय डेफिनेशन, इफ कन्वेंशनल बैंकिंग इज मोर एक्सपेंसिव, कन्वेंशनल बैंकिंग विल फेल. इफ इस्लामिक बैंकिंग इज मोर एक्सपेंसिव, इट विल फेल. तो आपको शरिया के दायरे में रहते हुए आपको ये देखना होता है कि क्या चीजें अलाउड है और क्या चीजें अलाउड नहीं है.
तो इरफान साहब, बहस तो इसी बात पे है कि क्या लेबल का फर्क है, सिर्फ फेथ का फर्क है, लेबल का फर्क है, इसी पे तो हम बहस कर रहे हैं.
नहीं, देखिए, अगर शरीयत में कोई चीज कही भी कि भाई आप इस तरह ना करें, यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैकडॉनल्ड बर्गर सेलिंग इन न्यूयॉर्क एंड अ मैकडॉनल्ड बर्गर सेलिंग इन पाकिस्तान? वन इज, सम पीपल वुड से कि वन इज हलाल एंड वन इज नॉट हलाल.
उसकी मेथोडोलॉजी फर्क है शायद उस पे. इरफान साहब, हम उसका कंपैरिजन शायद नहीं बनेगा. मैं इस पे हाई साहब से कहता हूं कि वो अगर इसको एड्रेस कर सके.
फर्क जो है ना, वो प्रोसेस का फर्क,
प्रोसेस का फर्क है. हाई साहब, प्रोसेस का फर्क किस तरह से डिफरेंस क्रिएट करता है आपके ख्याल में?
देखिए, मैं
प्रोसेस में बेसिकली
जी, मैं इरफान साहब, मैं हाशिर साहब से जानना चाह रहा था कि वो किस तरह से डिफरेंस क्रिएट करता है. जी हाशिर साहब, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा.
अच्छा, देखिए, बात बड़ी सादा सी है. इस्लामिक बैंकिंग के आप प्रेसिडेंट से भी बात कर लें किसी बैंक के, और इस्लामिक बैंकिंग के आप जो आपके पास सेल्स रह पाता है उससे भी बात कर लें, तो थोड़ी सी बहस के बाद सिर्फ दो दलीलें रह जाती हैं. एक दलील ये कि गोश्त जो है वो ज़िबा करके खाएं तो हलाल होता है और झटका करके खाएं तो हराम होता है. अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये कुरान में कहीं नहीं लिखा कि आपने ज़िबिया करना है तो हलाल होगा और झटका करेंगे तो हराम होगा. ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, शायद इस्लामिक बैंकिंग वालों को बता देनी चाहिए. दूसरा ये कि आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो निकाह हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो जिना हो जाएगा। तो ले दे के यही दो दलीलें बचती हैं, जिसमें हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि कुत्ते का अगर ज़बीहा कर लें तो कुत्ता हलाल तो नहीं हो जाता ना, नीड टू अंडरस्टैंड। इस्लामिक बैंकिंग आप समझिए कि ये जब हम इस्लाम का लफ्ज़ लगाते हैं ना, इस्लामिक सोशलिज्म, इस्लामिक बैंकिंग, तो ये हम एक्सेप्टेबल बनाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं एक ऐसी कम्युनिटी के लिए जो ज़्यादा सोचने की आदी नहीं है। हमने यहाँ इस्लामिक सोशलिज्म बेचा, हमने इस्लामिक बैंकिंग बेची। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं, अब पता नहीं ये बात गैर मुनासिब हो कि नहीं, कि इस्लामिक ब्रॉथल्स भी हो सकता है फिर आप बना लें किसी ज़माने में, बल्कि किसी हद तक तो वो बन भी गए हैं। तो इश्यूज भाई मेरे ये है कि मैं अगर आप मुझे एक मिनट दे दीजिए तो मैं इसको कंक्लूड कर दूं बात को, या आप किसी और कोई और सवाल रखना चाहते हैं। ओके, तो भाई इशू ये है कि इस बैंकिंग जो है वो अब से 600-700 साल पहले वजूद में आती है। जिन शरिया लॉज की आप बात कर रहे हैं वो 1300-1400 साल पहले के हैं, जिस वक्त ना कागजी करेंसी का वजूद था ना बैंकिंग सिस्टम का वजूद। आप 1400 साल पहले की कुछ बातें, कुछ रूल्स, कुछ लॉज जिनका ताल्लुक बेसिकली पेपर करेंसी से नहीं था, उसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इस सिस्टम के ऊपर। मैं यहाँ तक भी मान लेता हूँ, अगर सिद्दीकी साहब या कोई शख्स मुझे एक प्रोडक्ट बता दे जो इस्लामिक बैंकिंग की इंट्रिंसिक अपनी जेन्युइन इंडिजिनस प्रोडक्ट।
मैं उस पर इरफान साहब से जवाब लेता हूँ भाई साहब। और इरफान साहब, कोई एक इंडिविजुअल इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जिस तरह से हाशिम साहब ने जिक्र किया, और एक हम और जो बड़ी बात करते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्रॉफिट एंड लॉस की जब बात करते हैं तो कभी लॉस भी बैंक ने लिया है किसी किसी भी अकाउंट में इस तरह से जब वो लेंड करता है।
हम लॉसेस भी लेते हैं, हम नॉन अक्रूअल पे भी जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस मेथड। मुशारका फाइनेंसिंग हम करते हैं, परसेंटेज वाइज इट विल नॉट बी वेरी हाई इन द बैलेंस शीट फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन ये बैंक सब कुछ करते हैं। आई थिंक देखें
प्रोडक्ट जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट, एक ओरिजिनल प्रोडक्ट इरफान साहब अगर आप बता सकें कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट जिस तरह से।
जी, हमारे मुशारका प्रोडक्ट्स होते हैं, इस्तिस्ना प्रोडक्ट होते हैं। इस्तिस्ना में अगर डिलीवरी नहीं आती तो प्रॉफिट पेमेंट रुक जाता है। हमारे पास अमटीन एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ प्रॉफिट पेमेंट नहीं आ पाता है एंड देयर लीगली वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। जो हमारे पास ओडी का इक्विवेलेंट प्रोडक्ट है, दैट्स कॉल्ड रनिंग मुशारका, उसमें लॉस हो जाए तो हमें कैपिटल लॉस लेना पड़ता है। तो यू नो, जब आई वुड रिक्वेस्ट, मैं नाम नहीं समझ पाया मेरे दोस्त का, जो
हाशिर इब्ने इरशाद
जी,
हाशिर इब्ने इरशाद, सॉरी
हाशिर इब्ने इरशाद, तो यू बेस्ड इन द यूएस?
जी, ही इज बेस्ड इन इस्लामाबाद।
इस्लामाबाद, आई वुड रिक्वेस्ट हिम कि कभी आए, मैं इस्लामाबाद आऊंगा तो वहां जरूर आए, बिकॉज हमारा तो मोटिव भी होता है कि लोगों को बताएं कि हम क्या काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और देखिए दूसरी चीज, एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एक टीवी प्रोग्राम पे तो एक लिमिटेड टाइम होता है, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि हर एक का फेथ अलग होता है। कुछ लोग एक काम एक तरह से करते हैं, पुट इट दैट वे, कुछ लोग चर्च में जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद में जाते हैं। अब जो चर्च में जाता है भाई, उसको आप चर्च में जाने दें, जो मस्जिद में जाता है उसको मस्जिद में जाने दें। अब अगर आपकी 25% पॉपुलेशन पाकिस्तान में ऑलरेडी इस्लामिक बैंकिंग करना चाह रही है तो भाई हमें क्या तकलीफ हो रही है? अगर आपकी कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है उससे, एंड आई थिंक दिस इज मोर फॉर सलीम मांडवी वाला साहब एज ए गवर्नमेंट, तो भाई लेट दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन ग्रो।
सो फाइनेंशियल इंक्लूजन आपके ख्याल में ग्रो कर रहा है? इरफान साहब, यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ डिस्कशन को, आखिर 20 सेकंड्स में हाशिम साहब से भी रिस्पॉन्ड कहूंगा कि वो इस पर रिस्पॉन्ड कर सके। आई साहब, क्विक 20 सेकंड्स, रिवायती बैंकिंग के मुकाबले में पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग क्यों बढ़ी है?
जी, इरफान साहब की वही बात का मैं जवाब देता हूँ। बेसिकली इस्लामिक बैंकिंग जो है ना, वो ऐसे ही है जैसे वो कह रहे हैं कि हम इस्लामिक चर्च बनाने लगे हैं, तो उन्होंने बना लिया है। अगेन मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो हैं वो बहुत डीपली रूटेड हैं रिलीजियस थॉट प्रोसेस में, तो आप उन्हें इस्लाम के नाम पे कुछ भी बेच सकते हैं, और जो हम बेचते रहे हैं।
सो आपके ख्याल में ये इस्लामिक
सिस्टम बेच दिया, आप बैंकिंग बेच रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम इब्ने इरशाद और इरफान सिद्दीकी, नाज़रीन हमारे साथ थे, और डिस्कशन हम इस बात पे कर रहे थे जो इशू रेज हुआ सेनेट की कायमा कमेटी की वजह से। इस पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او د خپلې پخې فارونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
نن وضعیت په دې پروګرام کې د امریکا د استازو مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په تړاو احضار کړی. یاد کمیټه وی بلینکن څو ځله د هغوی له بلنې ډډه کړې، خو د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې په دېړه یې همکاري کړې. په دویم مطلب کې په پاکستان کې د امریکا سفیر له پاکستاني چارواکو سره پر افغان کډوالو بحث کړی. د نن وضعیت پروګرام قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلال زای ساسي کوربه یم. لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په سرټکو یا لنډیز کې واورید، په دوو موضوعاتو بحث کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې لخوا احضار شوی دی، او د دې کار هدف هم دا دی چې د افغانستان څخه د امریکا د بینظم وتلو په اړه د کانګرس غړو ته توضیحات ورکړي. همدارنګه په دویم مطلب کې په پاکستان کې د افغان کډوالو په مسله غږیږو. د امریکا سفیر د پاکستاني چارواکو سره کتلي. په همدې دوو موضوعاتو دوه قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنونکي جیلاني صاحب ځواک را سره دی، او د پاکستان کې به د کډوالو په مسله د ریوي خبريال نعمت سرحدي ورستي جزئیات راکړي. له دواړو میلمنو څخه مننه کوم. په سر کې به د ورځې مهم خبرونه واورو. افغان میرمنو، انجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي ناميري د قطري او متحده عربي اماراتو د چارواکو سره د افغانستان پر بشري وضعیت د خبرو وروسته ویلي چې دوه هیوادونو ته په څرګند ویلي چې د افغانانو څخه ملاتړ به دوام وکړي، خو طالبانو ته د صبر کاسه مخ په ډکېدو ده. میرمن ناميري د سپتمبر 3 د اکسپرت ټولنیز شبکې لیکلي په دې لیدونو کې زما پیغام ډیر څرګند و. افغانانو ته زموږ ملاتړ ثابت او پر خپل ځای دی، خو طالبانو ته زموږ صبر مخ په ختمېدو دی. په کوردنه او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لار د افغانانو حقونو ته درناوی دی. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د جولای په 1 د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی دی. دغه قانون له مخې ښځې باید خپل ځانونه په بشپړ ډول وپوښي او په عامو ځایونو کې خپل غږ پورته نه کړي. په کابل کې د لوی څارنوالۍ مخې ته دوه ورځې د مخه ځانمرګي برید چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت د خراسان څانګې داعش په غاړه اخیستی دی، د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم دا برید په سختو ټکو غندلی، او د قانون منګولو ته یې د دې برید د عاملینو د سپارلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ورځ سپتمبر 4 د اکسپرت ټولنیز شبکه دا برید ټکان ورکوونکی بللی دی. هغه ویلی چې هیڅ دا ډول تاوتریخوالی نشي توجیه کولای. د تیری دوشنبه په ورځ یو ځانمرګي بریدګر د کابل د دارلمان په سیمه کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دروازې مخې ته ځان پوری تړلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. طالبان وایي په برید کې شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي، خو په ټولنیزو شبکو کې د دې پیښې عیني شاهدانو ادعا کړې چې په دې پیښه کې تر دېرشو پورې کسانو ته چې اکثره یې د دغه څارنوالۍ مامورین وو مرګ ژوبله رسېدلې ده. او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر او د صدر اعظم لمرستیال اسحاق دار سره د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د خوندیتوب په اړه خبرې کړې دي. بلخو په اسلام آباد کې د امریکایي ماموریت ویان جاناتان لالی لخوا پاکستانی رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا سفیر بلوم په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د خوندیتوب، اقتصادي همکارۍ، امنیت او ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزو همکاریو په اړه خبرې کړې. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان قیصر اپریدی وایي چې په هغه هیواد کې دا وخت شاوخوا 14 لک افغانان د راجستر پی او آر کارتونه لري چې موده د 2015 کال د جون په 1 پای ته رسیږي. ګرانو لیدونکو، لکه څنګه چې په پیل کې ما وویل، د امریکا د کانګرس د اساسو مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې انتونی بلینکن د سپتمبر په میاشت کې د جرګې ته غوښتنه ده، او هدف یې همدا دی چې د افغانستان څخه د امریکا د تخلي چې دوی بې نظمه او ګډوډه بولي پوښتنې وکړي. د امریکا کانګرس د تیرو دریو کلونو راپه دې خوا د دې پروسې په اړه تحقیقات پیل کړي، راپور یې چمتو کړی، او ټول هدف یې دا دی چې دوی د افغانستان د تخلي د پروسې څخه هغه درسونه او عبرتونه واخلي چې په آینده کې تکرار نشي. خال په همدې موضوع، اما په دې موضوع به د ځواک صاحب سره بحث وکړو، خو موږ به په دې هم وغږیږو چې آیا په افغانستان کې په تیرو حداقل په دې تیرو شلو کلونو کې یا په څلوېښتو کلونو کې په دا نظامونو کې چې تبدیل شوي دي، افغانانو څومره درس اخیستی د تیر څخه؟ آیا اوس هم او کې دوی لري چې دا د تیرو ګډوډیو څخه درس واخلي او د راتلونکي لپاره د مشکلاتو د حل لپاره لاري ولټوي؟ ځواک صاحب په خیر اغلس مخلي دي چې د افغانستان مسلې تر شو اوله پوښتنه به دا وکم چې د امریکا کانګرس تحقیقات کوي، یو غوړي چې په غنیمګرتیا باندې ځانونه پوکي چې ولې دا پروسه ګډوډه او په تیرو شلو کلونو کې څه دوی خو کړه، څه خو نه کړل په افغانستان کې نیمګرتیاوي څه وي؟ څومره دغه پروسې ځواک صاحب ستاسو په نظر مرسته کوي د حکومت د نظام سره چې په راتلونکي کې د نیمګړتیاو مخه ونیول شي؟ او آیا فکر کوي چې امریکا په افغانستان کې خصوصا د تخلي په پروسه کې او په دې ورسته کلونو کې تیروتنی هم کړی دی؟
مننه. تیروتنی دغه د بحث موضوع ده چې آیا تیروتنی کړی دی او که قصدا دغه کوم وضعیت چې بلاخره افغانستان بیا د طالبانو لاس ته ولویده، دا قصدي او عمدي د امریکا سیاستو. خو که ډېر خوشبینانه نظر نم کار وکړو، نو امریکا ډېرې زیاتې تیروتنې کړي دي. په جنگ کې د ترهګرۍ مراکز چې چېرته وو، د مخالفت او د جګړې مراکز چې چېرته وو، پاکستان ته توجه نه کول او پاکستان باندې لازم فشار نه راوستل، دا د ټولو نه ستره غلطي وه چې امریکا وکړله. که امریکا احیانا صادقانه غوښتل چې ترهګري د منځه ویسي او دغه جګړه کامیابه شي، نو د اول او د ټولو نه ستره غلطي دا وه چې ټول جګړې تمرکز په افغانستان کې وو، او پاکستان ته نه یوازې دا چې فشار ورباندې نه و، بلکې پاکستان سره همکاري کېدله. ځکه خو شک دی چې نیت دغسې وو، یعنی غلطی نه ده بلکې نیت ده غسی وو. بل غلطی چې د سولې په پروسه کې هلته هم د نیت په اړه شکوک شته دی، او ډېر زیات شکوک دي، او هم د غلطۍ ورته وایي دغه ده چې مخکې له دې نه چې بین الافغاني توافق رامنځته شي، دوی طالبانو سره توافق ته ورسېدل. دا سبب شو چې طالبان ځان مجبور ونه ګڼي چې افغانانو سره کوم توافق د ورسیږي. د افغانستان کې هم د اردو روحیه ضعیفه کړه، د حکومت روحیه ضعیفه کړله، او حکومت چې په خپله ډېر اشتباهات په دې باندې کړي وو او ډېر ناسم اقدامات، بلکې ګڼې شریک ګڼل کېږي چې سقوط پروسه کې شریک دی، نو دا ټول سره یو ځای شولو افغانستان کې جمهوریت سقوط وکړو. نو خبرې خو ډېرې زیاتې دي، چې د جګړې په مرکز باندې چرته چې ترهګري واضح وي، هم چې پاکستان باندې لازم فشار نه راوستل، د ترهګرۍ مراکز هلته د منځه نه وړل، او بیا د سولې په پروسه کې بې له دې چې بین الافغاني توافق رامنځته شي، طالبانو سره توافق کول لوی لاس افغانستان طالبان
ته سپاره. تشکر. خا ځواک صاحب، دا چې امریکا ووتله او افغانستان د طالبانو لاس ته ولوید، دا بحث دی په دې مختصر ډیر بحثونه کړی، مګر زه نن غواړم په دې بحث وکم چې اوس خو امریکا تحقیقات کوي، راپور چمتو کوي، غواړي چې په دې تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې دوی څه کړي دي، په دې اړه ځانونه پوکي، او هغه نیمګړتیاوې د راتلونکي لپاره حل کړي. موږ تاسو په افغانستان کې خورا زیات جنجالونه درلودلې دي. موږ هیڅ وخت په افغانستان کې زما په نظر چې د تیروتنو مشکلاتو اشتباهاتو څخه عبرت نه دی اخیستی، څومره دغه بحث مهم دی د یو هیواد لپاره، د یوې ټولنې لپاره، د خلکو لپاره چې د تیرو نیمګړتیاو څخه عبرت واخیستل شي؟ فکر کوي چې که په افغانستان کې په دې مسله باندې کار ونه شي، دغه زموږ د مشکلاتو سلسله به همداسې روانه وي؟
مطلق دا ډیره مهمه خبره ده چې موږ د تیرو اشتباهاتو نه باید زده کړو، لیکن متاسفانه منګا تیر اشتباهات په نوی شکل باندې بیا تکرارو. هغه څه چې کورنۍ جګړه کې وشول داغه نه روسه طالبان چې راغلل او بیا داغه د طالبانو کړنې او سیاستونه سبب شول چې افغانستان ته امریکا او د نړۍ پوزونه دلته راشي افغانستان بیا د بل چا لسته ولویږي. منګ هیڅ د نه کړل نه د جمهوریت په محل کوم رهبران چې وو او نه طالبانو څه زده کړي دي. بیا هم هغه غلطۍ تکرارو منګ مسلسل بلکې د ټول تاریخ کې موږ نیسو. اول اشتباه اول هغه غلطۍ چې ده تاسو ګورئ امیر شېر علي خان نیولې تر اوسه پورې امیر شېر علي خان په پردو باندې تکا وکړله ډېر یو ښه پاچاو افغانستان د ګرانو ازادي طلب لیکن روسانو باندې اعتماد وکړ ورغه چې دا غوښنه کومک وکړي روسانو د خپل منافع په اساس باندې دا نه ګڼل چې باید د سر حکومت کوشي او سبب شو چې افغانستان د انګلیزانو لاسته ولګي. امیر شېر علي خان مایوس شو او مړ شو په دغه مایوسۍ کې. تر اوسه پورې موږ نه بلکې هر هېواد چې په پردو یې تکا کړې ده دا غي نتیجه عمده قصې شوې لکه جمهوریت چې سقوط شو لکه څنګه چې د پاکستان او طالبانو روابط دي لکه څنګه چې کورنۍ جګړه کې د پاکستان او د ایران رول دغه احزاب په دې تکا کړو کنه او نتیجه دا شوه چې موږ کورنۍ جګړې خواته لاړو. امریکا باندې اتکا وا چې موږ امریکا بیرته پاکستان ته او طالبانو ته وسپارو. نو هغه لوی درس چې باید څنګه رهبران دې کې هغه خپل ځان اتکا ده نه په پردو نور هیوادونو سره روابط بیل شي ده. موږ باید ټول دنیا سره اړیکې ولرو ښې اړیکې ولرو همکاري ولرو یوازې اوسېدل نه کیږي لیکن موږ باید اول باید په داخل کې موږ یو تفاهم ته ورسېږو یو واشتې ته ورسېږو موږ دننه ځان منسجم کړو. تاسو ګورئ ان دغه اوس هېڅ زه نه ګورم یو څوک چې د رهبرۍ دعوه وکړي زه یې د دې وړ نه بولم چې هغه رهبري ومنم ځکه خلک منسجمولی نه شو. موږ زه یقین لرم چې د افغانستان 99% نه زیات خلک طالبانو دغه سیاستونو مخالف دي لیکن داسې یو رهبر څوک نشته دی چې د تیتو پرک خلک چې دي دا منسجم کړي دی د یو سالم مبارزې خواته سوال کی ځکه چې موږ همیشه په بل چا اتکا کړی دا فکر کړی دا کوم امریکا موږ سره کومک وکړي که پاکستان کومک وکړي که ایران کومک وکړي که دغه وادونه کومک وکړي نو زبا یو خام ته ورسی کوم زبا وکول شم چې رحمري وکول شم. حال دا چې په پردو باندې اتکا دای ک بیا په
ځواک سره
افغانستان
اوس پختنه هم دغه ده چې څنګه موږ تاسو افغانستان افغانان کولای شي چې انسجام رامسته کی په تیر شلو کلونو کې تاسو اشاره وکړه ترغه مخکې تاریخ ته مو اشاره وکړه چې هیڅ وخت دغه انسجام او دغه هوکړه او توافق نه دی رامسته شوی. څنګه دغه فکری توافق رامسته کیدلی شي؟ کومې لارې چارې موجود دي؟ میکانیزمونه څه دي چې حداقل افغانان په دغه مهمو ټکو باندې سره توافق ته ورسیږي؟
دا خو ډېر مهم لیکن ډېره مشکله خبره ده ځکه چې بې اعتمادي دومره زیاته شوې ده اوس که څوک خبر کوي څوک بے اعتماد نه کوي. دغه کم کسان چې تجربه شوي دي او په اصطلاح د رهبرۍ دعوا کوي هغه که د کورنۍ جګړې مهال وو جهادي مشران دي هغه که د جمهوریت د دورې مشران وو او یا که دا اوس چې کومه ډله حاکمه ده په دې خلکو باندې د خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. نو تر څو چې یو ډله او یا یو څوک چې د رهبرۍ دعوا کوي خپل اعتبار رامنځته نه کړي خلکو سره په رابطه کې نشي یعنی یوازینۍ لار دا ده چې خلکو سره په رابطه کې شي خلکو سره نږدې شي خلکو سره خبرې اترې وکړي خلک منسجم کړي دا غلار نه کېدای شي چې تور سره مستقیما رابطه ولري سره دې چې طالبان به دې کار ته اجازه نه ورکړي لیکن نن سبا چې د ارتباطاتو وسایل څنګه پر مختلفې دي سره نوې ټکنالوژي ده په اړه کې فکر کوم چې دا ډېره زیاته ستونزمنه نه ده چې موږ خلکو سره مستقیم ارتباطات ونیسو او خلک منسجم کړو لیکن هغه لپاره ته باید یو خبره ولرې چې خلک پرې باور وکړي. متاسفانه دا اوس موږ ګورې زمونږ یو شمېر خلک ما سره د امریکا کومکو کې چې زه طالبان د منځوي سم ما سره د فرانکې واد کومکو کې چې زه طالبان د منځوي سم بیا هم د جګړې خبره او هم بیا بل چاته دروجو نه د افغانستان خلکو ته رجوع وکړي د افغانستان خلکو دم کړو جو کړو که د افغانستان خلکو تاسو سره ملګرتیا وکړله او خلق هم په ځان باندې راټول کړل، بیا کېدای شي بیا هر څه کولای شي، خو که تر څو خلکو ته مراجعه نه کړي، د خلکو اعتماد او باور هم نه ترلاسه کړي او خلق منسجم نه کوي، زه فکر نه کوم چې بیا موږ د کامیابۍ لار ته لاړ شو. د بل چا په لاس به استعمالي وو، د بل چا په لاس به استعمالي وو، لیکن افغانستان نشو ژغورلی.
تشکر ځواک صاحب. کراشو د طالبانو بحث ته د دوی د 1990 ملسیزي هغه 15 کلنې دورې ته پام وکړو، هلته نیمګړتیاوي وي چې بل اخره هماغه نیمګړتیاوي او مشکلات د دوی د دې لامل شول چې د دوی نظام هم رنګ سي د دنیا د خوا. اوس هم موږ تاسې وینو چې ځینې تیروتنې کېږي او دنیا د طالبانو په ډیرو کړنو باندې انتقاد کوي، خصوصا د ښځو د حقونو مسله، د تعلیم مسله، د مثلا د ځینو نورو مواردو کې هم انتقادات شدید دي. مثلا نن رینا امیری ویلي دي چې د دوی د صبر کاسه طالبانو ته مخ په ډکېدو ده. فکر کوي چې طالبان دا د خپلو تیرو کړنو، خصوصا د تیر نظام چې دوی په افغانستان کې درلود، د عبرت درس اخیستې، فکر کوي چې دوی په سم مسیر اوس روان دي، ځکه دوی وایي چې موږ په چای تکانه کوو او هر څه موږ خپل پلاس کړي. آیا دوی صحیح روان دي؟
متاسفانه د دې دا خبره درسته نه ده چې دوی په چای تکانه کوي او دوی مرسته خپل روان کړي دي، په سم لار روان دي. اول خو دوی په ملت تکانه لري، دوی ملت نه کاملا پردي شوي دي، د افغانستان نه یو زندان جوړ کړی دی، د په افغانستان باندې، د افغانستان په خلکو باندې، د خلکو د نماینده په توګه حاکمیت نه لري، بلکې د یو چا چې قبضه کړی وي، یو استعماري قوت په توګه، داسې لکه یو 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 نیول شوي یو فتح شوي ځمکې په توګه دی، د افغانستان خلکو سره رابطه لري او حکومت کوي. نو اول خو د ټول نه د دې غټه غلطي همدغه ده چې دوی د خلکو نه بیل شوي دي، منځوي شوي دي، دوی خلک په دې باندې باور نه لري. بل متاسفانه دا خبره، دوی چې کوم سیاستونه کوي، د افغانستان خلکو مسلمانان، موږ ټول شکر د خدای مسلمانان، اسلام دین باندې پوهیږو، دغه څه چې دوی روان کړي دي، زه دینی عالم نه یم، لیکن په وضاحت بالکل په جرات باندې وایم چې دا د اسلام کې هیڅ دا زیان لري، د ښځې اواز ستر دی، دا اسلام کې هیڅ دا خبره نشته، دا د دې ځان نه ښځې څه رقم تعلیم جوړ باندې بند کړی دی، اسلام کې هیڅ دا شیان نشته، دی دوی چې څه رقم انحصار قدرت په خپل منګولو کې منحصر کړی دی، دغه اسلامي حکومت هرگز دغسې نه وي. نو دوی چې داسې کوي، اسلام کې داسې نشته، دی دا اسلامي لار هم نه ده. نو دوی اشتباه نه یوازې دا چې څه زده کړي نه دي، د تیر ځل په مقایسه دوی لا بدبختانه په ډېر چټکۍ افغانستان د یو فاجعې خواته روان کړی دی. دوی چې څه کوي، دا حکومتداري نه ده او نه دغه وضعیت د ادامې وړ ده. زوره ځان د تصادم خواته بیایي، ځان د منځوي کېدو خواته بیایي، دا ښکاري لکه دا ماموریت چې اخیستی وي چې افغانستان یو ځل بیا د یو جګړې په مرکز باندې واړی.
ځواک صاحب، ډېره زیاته مننه کوم. د پروګرام وخت لنډ دی، له تاسې مننه کوم. انشاءالله په نورو پروګرام زحمت ورکړو. له تاسې مننه کوم.
سلام.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو، بیا هم خرغلاس لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، په پاکستان کې د امریکا سفیر د پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو په وضعیت خبرې کړې دي. د دې لیدنی او په پاکستان کې به د افغان کډوالو حال د ډیوی د خبريال نعمت سرحدي څخه واخلو چې پروګرام کې را سره د سرحدي صاحب پروګرام ته په خیر غلاس کور بودان چې راغلاس پروګرام ته وخت مو ځانګړی کړ. سرحدي صاحب، د دې ملاقات جزئیات تاثیر راسته چې سفیر د امریکا د پاکستانی چارواکو سره په کوم مشخص مواردو د افغان کډوالو په اړه خبرې کړي؟
او ډیر مننه تاسې دې د پاکستان کې د امریکای سفارت څخه مویان د جوناتن لیلی د دغه سې کوم نن بیان خبر کړی او د تو خبرې رسنۍ ته پخې کې دا وویل چې پاکستان او افغانستان پاکستان او امریکای دلته کوم افغان کډوال په پاکستان کې میشتي دغه کوم وضعیت دغه په حق لبنې او د سې نور دوه اړخیزه خبر باندې د دواړو خپل میسي خبرې سره وکړي په خاصه دلته کوم افغان کډوال وسیږي دغه سې کوم حالت او دلته نور کوم په نغښتن کې افغانان دي په پاکستان کې میشتي یا نیو ودونه ته تک ول غاړي چې دلته د خبرې کې چې پاکستان د افغان کډوال برته واپس ته نوی پر دې باندې خبرې وکړلې او ته د پاکستان د بارني چارو وزارت لوري پر پخوانی ټوئیټر ایکس باندې کوم خبر جاری شوی دی په کې هم د خبرې تصدیق کړي دي چې دواړو تر په ترمنس کوم خبرې وسولې د امریکای سفیر او د پاکستان د مرستيال صدر اعظم چې د بارني چارو وزیر هم د اساق ډار دغه سره په منس کوم خبرې شوی دي هغه کې هم د امریکای دولت سره پر دغه خبرو خاص کر د افغان کډوالو پر ستونز باندې دې خبرې کړې دي او نور څکم دواړه خې ستونزې د دواړو دولتونو ترمن سره هغه باندې هم دي
تشکر سر هدي صاحب
خبره د دې دغه دواړو چا الله چارواکو څکم ناشتل تصویر په پاکستان کې دا د هغه خبرو پس سوي دي چې د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوی د اگست میاشتې پر وښته باندې د تست ملګر ملتونو د کمپلایو سره خبره کړې ول پاکستان دلته په پاکستان کې مس کم افغان کډوال دي دغه بیا اسناد افغان کډوال دي دغه دریم پړاو دی لوی چې دی واپس افغانستان ته ستنوي ان دا هغه دا خبر پس دا خبر دی چې ویدیس اوس پاکستاني وربیا
تشکر سرحدی صاحب مننه اوس می دغه پښتنه کوله چې اوس د افغان کډوالو تازه حال په پاکستان کې څه دی یو مورید خو دغه د کارتونو د تمدید مسله ده چې د څوم زلسو کارتونو تمدید سول د خو یو بس دی په دې بمراته وغږیږي چې آیا بیا د تمدیدو احتمال سته او یاده چې د ازل به د افغان کډوال پات کډوال استل کیږي او ترڅنګ وضعیت په مجموع کې د کډوالو څنګه د افغان کډوالو آیا اوس هم دغه تیر څو میاشتو په څیر نیول کیږي په زور د پاکستان استل کیږي که وضعیت یو څارم شوې ده
انت سې دې دلته په پاکستان کې کوم مشت افغان کډوال لسیغه کې د یونیسیار د دشمار په مطابق شاوخوا 14 لکو ته پیو آر کارډونه پروف اف ریجستریشن کوم کارډونه هغه ورکول سی دي او یو د سې دې اتلک افغان کډوالو ته سې ایس ایس سی کارډونه سې افغان سټیزنشپ کارډونه ورته ویل کیږي هغه ورکول سی دي او بیا اسناد دلته کوم دی هغه تعداد هم ډیر زیات دی کڅه دلته پاکستان اوس د خبرې کوي سې بیا اسناد افغان کډوال باسي د دې تسلسل په لړۍ کې یو 13 ورځ هم د سن ولایت یندستان حیالات صوبه سکم اسمبلی د اغه 13 ورځ هم یو قرارداد پاس کړی وو اس په قرارداد کې د دلته په سند حیالات په خاصه په کراچي کې سکم افغان کډوال بیا اسناد یا نور کم د نور بارني ودونو کډوال دي بیا اسناد دلته په حیالات کې وسیږي هغه بده ټوله د یستلو د وپاکه څخه د غشتنه کړی سپوري تور دا و باسي که اوس دلته موږ د افغان کډوال وزیت ته وګورو دلته د پاکستان حکومت خبرو ته وګورو افغان کډوال یو ور بیا ډیر په سخت تشويش کې چولې دي په خاصه هغه کډوال اغه ایس سی کارډونه لري یا بیا اسناد دلته پاتې کیږي څنګه ډیر په لوی تعداد کې دي دلته که څه هم د نورو شپو په پرتله یا د نورو وختونو په پرتله د افغان کډوالو نیول یا د دې زور دل هغه کچه نه لیدل کیږي څنګه سپتیر کډوال ته پاکستان د افغان کډوال استل هغه کم نه لیدل کیږي خو دای سي دي د افغان کډوال وسوم په سخت تشويش کې دي د دوی کوم د واپسي بهیر دی هغه وسوم په هغه طریقه په هغه سیستم په نظام باندې روان دي وسوم دلته چمن پر پوله باندې یا د تورخم پر پوله باندې کوم افغان کډوال په د پاکستان سره افغانستان کې داخليږي دغه تعداد دغه د پخوا په شان وسوم هغه کم روزانه روان دي چې شاوخوا تقریبا سل کړي یا سل کورنۍ سکم دغه د چمن د لارې دغه سل څخه بیا درې نیم سل پورې تر تورخم پر پوله باندې په افغانستان کې دغه کم داخليږي هغه د افغان کډوال دي په خاصه په صبح خیبر پښتونخوا یا په بلوچستان په بازو سم ګیدل ته پاتې کیږي د خپل مرزي وسوم افغانستان ته واپس د دې د شروع ده کڅ دلته د پاکستان د دشمار سره کوم د دشمار جاري کړي دي تر اوسه پورې د اکتوبر د میاشتې پاکستان د افغان کډوالو د استولو کوم پریکړه کړې ده دغه راځي تر اوسه پوری شپږ لکه 15 اویا زره یو سل نیوی افغان کډوال د تورخم او د چمن د لارو واپس افغانستان ته ستنه سوي دي اوس دلته د افغان کډوالو د ځای مشرانو سره په کمپونو کې کوم یا په پړغالو کې کوم دلته کډوال وسیږي دغه د مشرانو سره ما نن پورن ورس کې کوم خبرې سوي دي هغه اوس په تشويش کې دي کڅه مشتوی د پیوار کارت لرونکو افغان کډوال د پاره د جون در 2015 پوری وخت ورکل سوي دي او اوس ایس ایس کار لرونکو چې هغه اتل کښه افغان کډوال دي هغه ډیر په تشويش
کې نو اوس سرحدي صاحب دوی څه غواړي دغه کډوال څه غواړي دوی غوښتنې څه دي
دا کډوال سکما په نا قانون توګه پاتې کېدونکي کډوال دي هغه خو بالکل خبر کول ته تیار هم ندي د دې سکما قانوني اسناد لري دغه کډوال وایي موږ په دغو سالاتو کې هم افغانستان ته موږ نوسو تلای الته چې دې پر موږ باندې بې ځای بندیزونه دي په افغانستان کې د دې مزکی غضب سوي دي د دې سکما او کلی دي د دې سکم ژوند کم دغه دغه ټول ختم سوي دي ودته دې چې دې کوم جو ته وګورو په پاکستان کې سکم کډوال وسی چې دغه زیات مدته سرویش کار زیات تیر دلته د افغانان ستاسي هغه دلته په پاکستان کې ژوندلې دي په پاکستان کې رالوسي دي په پاکستان کې کاروبارونه دي په پاکستان کې دلته ژوند کوي پیوار کارت لري یا اس اس کارت لري یا بیا اسناد سکم دلته پاتې کیږي هغه په عام ژوند په عام ټولنه کې داسې مکسوي دي داسې ګډوډ سوي دي هغه دلته څوک اوس په زیاته کچه پیژنګلوي هم نس کولای
تشکر سر هدي صاحب
اوس د تا کولو کوشش دی و موږ کچیر په زور حکومت بایسي او موږ نو ځو
بالکل سر هدي صاحب
افغانان باندې هغه دی
ام دغه موضوع د ځکه په تیرو تاسې هم یادونه وکړه په دې شو څلوېختو کلونو کې اکثریت هلته پیدا شوي دي کاروبارونه دي سرمایه دي او دا به دوی ته سخته همي سرحدي صاحب د چمن د پرلت حال راکه چې هلته څه وضعیت دی اوس هم پرلت سته اوس هم د پاسپورت او ویزې د ضرورت مسله سته یعنی که څه تغییر راغلی
هو بالکل هغه کم پرلت سي تیر کال د اکتوبر پر 28 باندې پیل سو وي اوس بیا دلته د جولای پر 28 باندې بیا یې ور پیل سو دوي میاشت زنده وروسته بیا پیل سو هغه پرلت وو سو مغه رقم پرچمن او د سپم ول ډاکټر مینس پر لوی لار باندې بابي دوستي مقام ته نږدې هغه پرلت وو سو مغه رقم روان دي په پرلت کې وسم په ډیر لوی تعداد کې خلک ګډون لري کڅ دلته د سلور ورځې مخکې دلته یو اولسي پاسون هم وو سو په هغه کې ډیر په لوی تعداد کې خلک ګډون درلو دي دغه خلکو هاي په خوانی یوازنی غشتنه سي د چمن پر پوله باندې د چمن پر دروازه باندې د دوی باندې او د ته پر چمن شخته کاټ او د سپم بول دک پر تذکره د دوی ته تک را تک اجازه پاکستان حکومت ورکړي او دلته اوس د پرلتوال د خبره کوي چې چارواکو د دې سره د خبرو سکم د لارې خبري پیل کړي دي خو هغه خبره ته دی یوازې وکړي چې زمرد یوازنې غشتنه پر بیل پاسپورت بیل ویزه په پخوانی رژیم باندې د دوی ته تک را تک د پخوا په سیر د دوی ته تک را تک اجازه ورکړي بیا به د دوی سره خبري وکړي ولی د دغه پرلتکوونکو او د حکومت ترمنځ خبرې سوي وسولې خو هغه خبرې ناکامه پاتې وسولې اسکه می وادي د پرلتوال وایس پاکستان حکومت مشر کړی وي پرغه وادو باندې پاکستان حکومت نو درې دی د ځکه دغه پرلت جولای د میاشتې 28 څخه یوار بیا پیل کړی او دغه وخت وسوم دغه پرلت هغه کم په خوا په شان روان دی ډیر په لوی تعداد کې خلک هر ورځ ګډون کوي ته تسکه وینا کوون کې دی وینای ورته کوي د مختلفو سیاسي ګوندو او ملتپالو ګوندو ځای مشران وي هغه د حکومت څخه دغه په خوا په خواني غشتنه یوار بیا ډیر په دغه باندې کوي
سرحدي صاحب ډیر زیاته مننه کوم کور مودان د توزیعاتو څخه تشکر تاسو ته وغوړم
تاسو هم ډیر مننه
د نن نو وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د بحث هم دلته پاتې رسیدي راتلونکي خبرونه ستاسو غږ د پڅو شیبو کې په لیدونکو د تربیه د لپاره
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه سلیم شهید
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه
تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکو هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان